لاس بجې شو احمد چبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق عیار را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادي رډو ادبی مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. خو تر خبرونو وروسته مو کابل ته د طالبانو د 15 کسیز پلاوی له سفر خبرو. د ملګرو ملتو سرمنشي له ایران افغانستان ته د کډوالو ستنیدل د کورونا په دې موسم کې ستونزمن بللی. په پکتیا کې چارواکي له چاودیدونکو موادو د یوه ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس تاخته کسانو شمیر تر چین زیات شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وی چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړې. ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایرانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا ویروس تخپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو. د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډېره برخه له ایران څخه راستنه شوې او بیا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. د یو تازه خبر له مخې تېره شپه په ننګرهار ولایت کې هم د کورونا یوه مثبته پېښه ثبت شوه. د ارګ خبر پانی لمخې شغلی ګوتیرشته هم ویلي چې ملګری ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی. په خبر پانی کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني په ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هیوادونو ته چې سمندر ته لار نه لري د لازمو ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات ترسره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو.
د شغلی حسرت په وینا دا موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وټل شوي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه. طالبانو هلته کمین نیولی وو او د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم نښته پیل شوه چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان وژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا استازیو جرګه غونډه وکړي او تمه ده چې د کورونا د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه روانه اونۍ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون د استازو جرګې له استازو وغوښتل چې دا بودیجه له ځنډ پرته تصویب کړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له استازو جرګې غوښتي وو چې بودیجه تصویب کړي او چې هغوی تصویب کړه دی به له ځنډ پرته توشیح کړي. بلور سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي. په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1502 کېږي او تر ایتالیا چې هلته 1509 کېږي مخکې شو. خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغي وژلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده. د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې له یرغملو څخه خوشی شول. د فرانسې حکومت تایید کړه چې د دې هیواد درې تنه له خپل عراقي همکار سره وروسته له دوو میاشتو خوشی شوي دي. دغو کسانو په عراق کې له اس او اس مؤسسې سره کار کاوه. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون پرون له یرغملو څخه د دې کسانو د خوشی کېدو له امله د عراق له چارواکو مننه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې څه معامله شوې ده چې دا کسان خوشی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. د امریکا عدلي وزیر ویلیام بار پرونویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورنو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د یوې توطیې تور لګېدلی دی څو دا ډله متحد ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحد ایالاتو همدارس دغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې یې مادورو ونیول شي د $15 میلیونه جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو یې ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بنجانو د خوشي کولو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو ویشت خړی لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکی پلوه خبري وکړي.
زموږ لخوا به یو هیات به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د ICRC په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې 21 کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقې لمخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکزي پلاوی د غوړه کولو په بهیر کې د ځنډ لکبله د خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2 غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ 23 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سلطنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 4 شنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1 نیټې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 1 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د اډي فارم یو اوسیدونکی چې اتلس ورځې مخکې له سعودي عربستانه ستون شوی و، له معایناتو وروسته معلومه شوه چې د کرونا په ناروغي اخته شوی دی. دا په ننګرهار کې د کرونا لومړۍ پیښه ده. د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د افغان حکومت د معزفي کمیټې یو غړی ډاکټر جاوید ساپای وایي داسې طرحه یې جوړه کړې چې په عملي کېدو به یې ستونزه تر ډېره کنټرول شي. ښاغلی ساپي د دې طرحې مهم ټکي له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې شریک کړل. د تجارتي مراکزو، پیر او پلور، دولتي دندو، عامه خدمتونو او نورو مهمو برخو لپاره سپارښتنې په دې طرحه کې ځای شوې دي. له ښاغلی ساپي سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ډاکټر ساپي وایي
منګه دا غټ خارونو کې چې تاسو ډېر د خطر لاندې تاسو ګوري دا واقع چې دې د ورځ تر بلې زیاتېږي، نو کېدای شي په راتلونکي څو ورځو کې بېخي زیاتې واقع چې شمار نه موځي. نو په دې خاطر منګه دا وړو ولایتونو کې چې دې نفوس یې چې کم دی، هغه کې موږ ډېر مشکل نه لرو. ولې دا غټ ولایتونو کې باید منګه ډېرې ستراتیجیان یې عملي کاندو تر څو موږ شکل ته یعنی د دې مخنیوي وکړو. فرض مثال منګه ما چې په دې طرحه کې دا غټ ولایت فرض مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دي، باید په دې کې دې لپاره باید ډېرې ستراتیجیانی عملی شي تر څو یې تطبیق کاندو. په دې کې ما ډېر ښه عادت موضوع ته اشاره کړې چې باید یو کمیسیون جوړ شي چې د هغې خپله کمیسیون مشري ولسمشر وکړي او نورې ادارې په کې غړي توب ولري. او د دې دا داسې نه اوسېږي چې یو سیاسي موضوع او جلبه دې ته خپله کړي. په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان اوسېږي چې هغې وشي کړی چې دغه بحران چې دی دا یعنی رهبري کړي. او تر څنګ یې که چېرته ولسمشر وخت نه لري نو کولی شي دوام معاون یا نور دوستان رهبري کړي. او په دې کمیټې کې موږ د دې تدارکاتو مسله ډیره مهمه ده. تاسو وګورئ زمونږ پالیسي او مقررې او شان ډیرې کړکېجنې دي. نو که یو شی موږ عاجل په کار اوسېږي دا باید تقریبا میاشتې یا هفتې وخت ونیسي. نو په دې خاطر ما په څلور کټګورۍ باندې تقسیم کړي که چېرته مهم شی اوسېږي زر وشي په ساعتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه.
په دغې اوسنۍ طرحه کې مو د اقتصادي بنسټونو، ادارو، فابریکو، تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي، څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
هغه کسان چې موږ بیا یعنی متضرر کېږي فرض مثال ټیکسیوان دی، کراچیوان دی، دا به څه کوي؟ دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص اوسېږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی بجټ زیات لري، دا غټو خلکو جوړ کړي دی، ډېر نه زیانمن کېږي. دا باید دوی ته وخت ورکړل شي. ولې کراچیوانو دا خلک چې دي دوی باید خپل پړی تاو کړي د کراچي نه یعنی یو دوه متره کې چا سره په ارتباط کې نه اوسېږي. او دوی که پیسې مخې ډېر په ترتیب حکومت باید دې ته شیان جوړ کړي لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لارګې د هغه وړاندې کوي، هغه کې پیسې چې دوی توکي راجمعي. فرض مثال بل مثال په دغه شرایطو کې ټولو ته ما دا دغه کړی چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نه شي اخیستلی تر څو چې دا حالت کمیږي. او دغه نورې پیسې فرض مثال یو کس ته یو لک روپۍ معاش اخلي، دا اتیا زرو کولی شو چې موږ اته کور یعنی اته فامیله په دې باندې موږ یعنی اقتصادي نگانه دې تمویل کړو او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بله موضوع ده. بانکونو ته مې اشاره کړې چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال د لس زرو نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي، لس زره کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. دا بله موضوع ده. او بانکونو ته مې نورې ډېر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال دوی کولی شي چې په دې کې دغه واخلي، کنټریبیوشن وکړي، ملي تجار باید په دې کې غټرغنده ولوبوي.
په افغانستان کې خو ټول پوهیږو په بازارونو کې عملا اوس که د کابل مثال ورکړو منډۍ کې همدا اوس سلګونه کسان کته او پورته کېږي او له ټول افغانستانه خلک دلته راځي بیرته ورځي، یعنی لوی تجارتي مرکز دی. په دغسې حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کېدای شي ستاسو د طرحې په حساب؟
پارکونه یا غټ ځایونه چې دي دا دوکانداران دي خپل سمپلونه هلته ځای ورته کېږدي ووهل شي او دوی به لوی لوی غټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال یو کس راځي دینه شیان کی غواړي، نو دوی کولی شي چلته آرډر ورکړي او دوی خپل کم ذخایر چې په دننه منډۍ کې دي دوی ته ټلیفون وکړي او دا غلطه ورته ورسوي. یعنی ګڼې ګوڼې نه به په کابل ښار کې دننه خلاص شي. مارکیټونه مې ټول تقسیم کړي. فرض مثال طرفان کو نشي کولی، طرفانو ته مې داسې دغه شرای شهزاده کې ډېر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي، دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دوکان خلاص شي یو څه خلاص نه شي. یعنی دې ټولو موارد ته ما بیخي کمپریهنسو شکل باندې توجه کړې ده. ټول موارد مې پکې څېړلې دي. باید قدام علی شي نو دا ټول ګڼې ګوڼې دا ټول جنجالونه خلاصېږو. تر څنګ موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کوو، لا تاوان پکې نه کوو.
مننه. دوه مسایل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي؟ که یو څوک دنده لري دی باندې بیرته کور ته راځي، څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي غړي په دې وایرس ککړ نشي یا احتمالا دغه سړی یا ښځه وایرس انتقال نه کړي خپل کورنۍ غړي ته.
ګوره زه باید اساسي موضوع ته اشاره وکړم. دغه د ټول مطبوعاتو نه ویل کېږي. د اساسي موضوع دا ده چې ما په دې طرحه کې ویلي دولتي ادارو کې څوک کار کوي، یعنی هغه چې معاصره نه دي، فرض مثال ډرایور دی، صفاکار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغې ته هم صلاحیت د عرش صلاحیت لري، د امضا او شیانو هغې دي، یوزه یې حتی د موټر دی نو خپله چلوي، یعنې دا ګڼه ګونه به راښکمه شي. او تر څنګ په ادارو ته کې ما داسې موضوع ته اشاره کړي، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولی شي چې دا ټول ریسک واخلي او هغه هم ټول دغه کم پروټکټیو ټولس چې دي دا باید واغوندي، غرفه بیرون اوسېږي، هلته مراجین که راځي مختلف ځایونه ورته څوکۍ لرې لرې کېښودل شي چې مراجین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دې ډاکومنټ جمعېږي او دوی ته بیا د دې شمارې اخیستل کېږي، او کله چې د دې ډاکومنټس خلاصېږي دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي، تاسو خپل ډاکومنټس واخلي. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړي، کوم یو ایمرجنسي دي او یو ساده حالت کې. ایمرجنسي که اوسېږي هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي، ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي هغه باید څو ساعته پاتې شي تر څو وایرس که چېرته اوسېږي هغه مړ شي او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګونه باید وزارت ته داخل نه شي، خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همېشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنې دا هغه ښه ټولونه دي چې دېنه کولی شو چې مونږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو، او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې آفت وروسته بیا پرې کار کوو.
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیې څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پوینټونو کې درېږي، تلاشۍ کوي، کومو ځایونو ته چې مهم ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مهال هم دغوی تلاشۍ کوي. یعنې ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي نو ټول مراجین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
چک پوینټونو کې چې دي هغې ته هم ټولو ته اداره کړی دی چې باید دی کې پروټکټیو هغه کوم کالي چې د دې د دې صحت لپاره توجه کوي هغه باید واغوندي، او دغه امنیتي ځواکونه په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه ښودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي، او هغه کمپونه او شیان چې د سیکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاینه جوړ شي. اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنې دوی د هغه بل لاین سره درېیم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی حتی توکي هلته ذخیره کړي، هره ورځ دوی توکي وړي او راوړي، نه چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوهم لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، درېیم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندانیانو په حق لمه ډېره موضوعاتو ته اشاره کړې چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیانو کې چې عمرونه زیات دي هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کړي، مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه ساین او تمتم یا لایم کړي هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي قطعاً اجازه نشته ده، بند شي. یو که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي، کولی شي چې ویډیو کانفرنسونه دوی ته جوړ کړي، یعنی یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین، نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره یو په ټلیفون یا په هر چې وخت فکس کړي چې تاسو په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کورونا ویروس مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت د معزف کمیټې غړی ډاکټر جاوید صافی:
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیو مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې کندوز تتللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظرې چې د ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مینو د مست ځواني شور او عقل چیري وو د زړه به منلا سترګوروم پټولي کې د همزولو اس خپل پاچایم
په زرپانه کې بل لند کیسه نتخي واوري
چاودي چاودي ګوتی پسرو اننګورا کشګړي د ګوتو په وګدو وګدو چاودونو کې د څوشي بوله پاره بے وسو اوکو زایونی
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمه یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورخمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو ماش می هم راغله ټولې روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغ خسته.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې تور چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوام پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته شي تمام پیدا شوې ځینې ځان درځي چې هغوی تیرې کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره په کار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې انرژي دغه فلزي وسایل کاریده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او نجیب قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی ځان نه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه دایانو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستي چا باندې تیران ده کړه، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونی دوره کې هم همدغه سې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، د مقاومت ادبیات لږ هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولې شو. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې نیکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نراپاتې زمونږ کار یعنی وسمشته ده او زمونږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو هغه یعنی مرسته وسه مونږ سره دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو تیهار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قرباني نه پور کړی دی
که څه هم تور زموږ فرهنګي میراث دی خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تور استعمال دی هغه وایي
که څه هم تور زموږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه د چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د ټولې تورې په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او نه د تورې په وسیله
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کاروي کېږي خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري په هنر جاج کې کندوز ولایت تللی یو هلته د اودان دښته پر ریدي ګلونو پوښل شوې ده موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو
هنر جاج
نیازمن سب دا اوس موږ کوم څه راغلی یو
دا د قندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او قندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي دغه ساحه بیا د قندوز د ښاریانو د میله ځای دی خاص کر بیا په پسرلي کې دا اوس تاسو ګورې دا هلکان دي توپ ډنډه کوي څوک کرکټ کوي څوک چا دیګ باندې کړی دی چا یو څه چا بل څه څوک د کورنیو سره راغلي څوک د یارانو دوستانو سره راغلي بس د قندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده د دې نه علاوه بیا نور د قندوز خلک د میلې ځای نه لري که شنه ساحه ده پارکونه دي هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي
دغه د اودان دښتې ته تاسو ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي وروسته له دوو میاشتو دا بېرته خړېږي که څنګه
دا دښته بیا خړی دغه واښه چې اوس شنه دي دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واښې دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږې څري رمی پکې او دغه شپانه او رمی نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي
دلته د ګلانو په اړه کنه یو خو دغه زیړ ګلان دي لدی وروسته به کوم ګل دلته پیدا کیږي
دغه زیړ ګلان د خود پسرلی په لومړیو کې راشنه کیږي د دې عمر ډیر کم دی شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي دا غینه وروسته بیا په د حمل د 15 سم نه وروسته د ثور تر 15 سم یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل د تر راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاره هو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاره راټوې دا د پندې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي. بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګران پکې به هدا ډیر دي د اسقلان ساحه ده. منګلته خپل ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعره د پاره مراوزو او په غریده او ګلانو کې مشاعره کوو ترڅو چې د ګلان وي. او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دې نه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی دغه مشاعره نه پرته د یو فوق العاده غونډی نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو میلا کې وو
مزل مزل سړی کړی. دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري.
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دښته تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده. کله چې جمی کې واوره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دښته کني دښته کني د کی وغټه کند جوړی. بیا دغه د دښته واوره راټولی په دې کند کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي. دته یو پېپ خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکار کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي.
د منکی ور کم پلاستیک ورته چي کنه
پلاستیکا وو پلاستیک ورته چي چې هغه وبو سفره ووزي او دغه واوره جذب نشي. نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې که امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلت د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي. نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زینس زایونه چې سوري خو دغه شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي لپاره می استفاده کوي. دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغیز کړی؟
امنیت د کندوز د میلو لپاره یو ساده او دغه نه امنی چې اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو پامدی خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته د دښته شنه د دغه نه خوند واخلي.
اس کالم د ریدی ګول د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آیا دغه تا په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راو کړي کنه؟
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او کچیرته حالات سم نه وو بیا مجبور عمل ته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده دا غې نه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګری چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پاره راشي دښتې ته چکر ووهي.
د ریزی ګل مشاعرې یادونه وشوه. دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی. هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي، خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه شل کسه.
خو نو نیازمند صاحب ما دا هډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو بتللی نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان د یو رو
ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ل دولمای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ل دولمای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ل دولمای سودمن بنشی کور تول مرداری
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیشا غرموکا زوایم چې زم مشکلات تی دل تخنیم. د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سټډیو مشیر کول راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان چې بلنه مو راکړي.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعرین داسې د خی هیڅ پیغام مونه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه یي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي لغی نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نه وي خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی که
یاد مې شي؟ هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل، زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورته نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل ډېر پکې برالی نه وم او ډېر خم نه و، خو توانی دل از که اومه چی ما تی خوند را کرده و شاید چه تی نویور کرده و هم دقیقا از ما دخپل زن برلی توب کرده
اگه وقت کلت تا سر مشران شایرانم و اجملان دو دیتورت نور مشران شایران داغوی حتوانه او داغوی کار لتا سر زنده
ولی نه کلبم چی لاغو سر مخکیدو خصوصا اجملان زما استاز ده ما تا املا اجملان دخورده لده او وقتم از ما پوستازانو که ذکر رازی چه دیر کلونه ای دی توری دلی مخت ناشوه ایم و درات پی توری دی کلی دی ما تا دی کسی جبه خود دلی دا ما تا دی شیر جبه خود دلی با روست دیو که ولی در خونه را تکلی نو اول که چه مگ باقا وقت پلی کلوس نپویدونو دبراتوی چه تاسی کسی زده بیات خلواله ای او بده که دستانی عربیات چی بده که تازی که ویشه دیر پر مختک و که مثلا لیک و لسته که یه همار اختیام اماغا دی آن صاحب لرخوانی تاکیب کلید او زده منه نکوم و دوام مرده کوم
دستی ویلکی گیم او اکثر اده پوهان پا دی عقیده دیشه ویده ده شاعر پوسته که دیر نازک وی او حتی یو نیم اکا گریندل خوی چه شاعر هیچ پوسته که نلری زکه د ټولنی هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کولای شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کولای شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولای شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره اغه څه ته اولیت ورکوم یا اغه څه راته خوند راکې چې اغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم که وایم چې مستاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وي ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی وسار شیتا د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کتا شی وی کنه چې خلینه دی وتلی یو باید دی لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترته مخ کی اماغه تجربه چې خپل دی خپل اگر اخیستی دا او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د ما تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر په ارس کې اساس دی او زما اساس یې باندې نو مسائل سره
دوسر زه خپل په دې عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ ته ډیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خو اړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خو دا کپار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه یي اکثره وخت کاغه د آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مصنوعي چوکاټي کو ورته نور چوکاټونه یي خو چې په کومې برخې کې ملاس بر شو شعر لیکم همدا شانور کې د شم یو شمې لیکوالانو استخ په باندې په دغه برخې کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه اخیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعرپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دی غزل جولای شي دا ډیر تنګ ده ولې نظم آزاد ده زه کیسې کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دی غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډیکلمکې ځکه ته خو په ډیکلمکې ځانګړی استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کی بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم خای هیڅ نوم خدا مې اورېدلې چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراوما له ډیرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وا خبرول به د مین یا یاتونا د ګنا د کفارو کیسه کې نه وا ز په خپل هنجر باندې پاچاوم شرنګول به مخ مس مس غزلونا د راډیو هر اوریدونکو ته خواږو زما خلینا راوتلی څو لفظونا په دې خار کې به چې هر لوري ته تلما را سره به و په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او دیدل به مې له شانه اوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرور وم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوری کنی چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کلس کلس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړی
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي نو د زر پاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي
زر پاڼه نتکۍ د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه کلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو د وریځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې توی کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسمان پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د آسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یودم را په خود شوه چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو خپل زور شین ټیکری یې په سر را سم کړ غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل تیله یې وواهه او د ور په لور روانه شوه ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدنه کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونۍ خوب بیده وو اسما لکه د لیونو په څېر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده آسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره ناترسه ده د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څېر سلګو پسې واخیسته اوس باران هم یو څه زور اخیستی و داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده لکه دا چې آسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي
او هغه هم د خپل بی وسی اظهار یوازي په خپل اوه کو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بند شو، خو باران هم ټول کائنات په خپل بی وسو اوه کو تر کړو. د ځمکې زړه هم د اسمان د دې بی دریغه ژړال لاسه خوړین شو. اسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یو نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه راماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزانې مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزانې را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزانې مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼل شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیڅ رڼا د لمر خپره سوا، گهیڅ رڼا د لمر خپره سوا، زما پر کور د ویر نارسوا،
د بیلتون ورځ تور تیار سو غک سو ناڅا پچی بیلتون راغی زلمی لدی ویرنی شیندے زلمی لدی ویرنی شیندے په جڑا جاړم څناورینده زرغون لوخو می سادینده په نول نولېګم چې نا خون راغې نبا بیا يم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیا يم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا شاهی راته پخلاسی بیلیګی پیری اوس تیون راغه د څختن پار د چهیر مینه کړی اغلی مخ چې په یا نه کړی اوربل دی پری خوې وا تکړی پرما د بل ور کړهون راغه پرما د بل ور کړهون راغه
شیر د پیغام او مفکورې ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي پورخمین خیال کې یو شاعر سرتیره د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیکلی کی یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب ابتدا لیکلی کله یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب ابتدا لیکلی کله زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېره موده شوې چې لتان لري ما زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېره موده شوې چې لتان لري ما نه دی احوال راضی نه دی خبر اورم نه می تپوس کوي نه دی سندر اورم نه می تپوس کوي نه دی سندر اورم مخ کی بجر جر راتلم خدا زلو سنډی دم او قومندان سیوم وسخکاری خدا زلو سنډی دم او قومندان سیوم غوسه کاری ویل یی چې دو میاشتې بنور دلته یو ترڅو چې جنگ وګټو خو ته تشویش مکوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو زما خوږی محبوبې څلور میاشت ماش می هم راغله ټول روپۍ می دې ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه زما خوږی محبوبې څلور میاشت او ماش می هم راغله ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه او په هغه باندې می ځان ته بیرغ خسته نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالې ټوړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه ده رښتیا ابای څنګه دا زما سلام پریوایا وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړیما کچنه حلق څنګه دې په سر کلې دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی خوږی ډیر پام وکړه او دادا ته وای چې جماعت ته یوړي غټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وای چې تا ته می شنه بنګړی اخستی تیار ګور دی خط سره می په یو سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړي دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلم اسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو غوندې الفاظ تر هیر شو لای قلم کاغذ نه وړې چې لکچنی پوستي یو تک شنلو خړه د شنا اسمان په لوري پورته شولا او د دزو ورک شو څو شېبې ورسته په یو سپین کاغذ کې
څو شهیدانو الفاظ
ستا میرا نتا سلام دے پہر جڑا ساتھ کے دے دے خواہ